په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. تاسو مشال ویډیو اوري او زمو قربا احمد الله يم. په دې خبرونه کې به تاسو د برا کوهستان کې چې کمی بمی 14 شوې د هغه ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه اوري، او د دې خبرونه په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام د کرخې په غاړه هم اوري. خو هر څنګه اول زو فرخنده اسد ته هغه به درته د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. نن په بره کوهستان کې د چینایي وګړو پر یو بس په بمی چاودنه کې د شپږو چینایانو په ګډون 11 تنه وژل شوې دي. د پاکستان وفاقي کابینې پر تحریک لبیک پاکستان بندیزونه پر ځای ساتلو فیصله کړې، او د طالبانو استازو ترکی ته خبرداري ورکړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې ځواکونه پاتې نه کړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په بر کوهستان ضلع کې په شاودنه کې د لک تر لګه شپږو چینایي وګړو او دوه سرتیرو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. د ځایي چارواکو تر مخه په دغه بس کې سپاره زیاتره چینایي انجینران وو چې په داسو ډیم کې کار کوو. د بره کوهستان د پولیسو د مشر دفتر مشال ریډیو ته پیښه تایید کړه، خو له تفصیل ورکولو یې ډډه وکړه. تر اوسه د چاودنې نوعیت هم نه دی معلوم شوی. رویټرز اجانس وایي د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری د شپږو چینایي وګړو، دوه اف سي سرتیرو او دوه ځایي وګړو مړینه تایید کړې ده. رویټرز اجانس د هزارې ډیویژن د یو لوړ پوړي انتظامی مشر په حواله وایي چې په بس کې تر ډیر شو زیات چینایي انجینران ناست وو چې د کار ځای ته روان وو. په کوهستان کې چینایي انجینران د داسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو پر پروژې کار کوي. تر اوسه د دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د کورمې په زاوی کې د پولیسو او وسوالو ترمنځ انخته شوې ده. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د جولای په 14 په یو بیان کې وویل چې په زاوی سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترهګرو د موجودیت په اړه معلوماتو حاصلولو وروسته د جولای پر 12 په سیمه کې عملیات وکړل. پوځ ادعا کوي چې له وسلوالو سره په انخته کې د هغوی درې کسان وجلي. په بیان کې ویل شوي چې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د دوی دوه اهلکار هم وژل شوي دي. د ISPR د بیان له مخې سیمه یې په خپل ولکه کې اخیسته او د وسلوالو د لټون عملیات روان دي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې ذمواري منلي، خو ورته د رسیدلي ځاني زیان په اړه یې څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې افغان کمشنریټ وایي چې د پاکستان حکومت د افغانستان له جګړو څخه د نوو ممکنه کډوالو د انتظام لپاره تیاری لري. د افغان کډوالو کمشنر عباس خان د جولای په 14 مشال ریډیو ته وویل د دوی له اندازې سره سم له 500 تر 1 لک پورې کډوال پاکستان ته ورتللی شي. حکومت اراده لري چې د رجستریشن وروسته تر کیمپونو پورې محدوده وساتي.
دې وخت کې چې موږ درې ځایونه آیډنټیفای کړي دي، نو یو د غلام خان بارډر دی، تورخم بارډر دی، او درېم چې دی نو هغه چترال سایډ ته دی. چې څنګه نارمل کیمپ سي هغه کې به داسې ایسکنډ تار منډ تار نه دي، سکیورټي ټول موږ به انتظام کوو. هغه شان د کیمپس بنی چې څنګه ډیټینشن کیمپ سي ناٹ ایٹ آل.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تر مخه دا مهال نږدې 14 لکه رجسټر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. بلخوا سفران وزارت وایي شاوخوا 14 لکه نور افغان کډوال هم په پاکستان کې میشت دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان وفاقي کابینې پر تحریک لبیک پاکستان بندیزونه پر ځای ساتلو فیصله کړې ده. د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري پرون د جولای په 14 د وفاقي کابینې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د تحریک لبیک پاکستان یا TLP خلاف پر بندیزونو د نظرسانۍ درخواست پاندې د غبر لپاره جوړې کمیټې کابینې ته رپورت وړاندې کړ. چودري ویل په رپورت کې ویل شوی چې پر دغه تنظیم بندیزونه د میرټ په بنیاد لګول شوی، نو ځکه وفاقي کابینې پر تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو د برقرار ساتلو فیصله وکړه. او بل خبردار چې د طالبانو استازو ترکی ته خبرداري ورکړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې ځواکونه پاتې نه کړي. دا تر هغې وروسته دا چې انکرې اعلان وکړ چې د کابل هوایي میدان د ساتنې لپاره د ځواکونو په پاتې کولو غور کوي. د مې له لومړۍ نیټې راهیسې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پیل سره سم تر اوسه طالبانو د افغانستان د 425 ولسوالیو په درو کې یوه برخه نیولې. په دې سره د افغان حکومت د ممکنه سکوت په اړه اندېښنې هم پیدا شوې دي. هغه حالاتو افغان ولسمشر اشرف غنی دې ته اړ کړ چې د جولای په 14 د افغانستان شمال ته سفر وکړي او امنیتي حالات وګوري. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وي نو د ځنی ریپورتونو تر څنګ په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام د کرخه په غاړه هم واوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پختونخوا په بر کوهستان کې په یو بمی چاودنه کې د چینایي وګړو په ګډون یو شمیر کسان وژل شوي دي. زمنګ همکار ګولایاز را سره دا وخت په سټوډیو کې موجود دی. لکه د سحر نه اغې د پی خصاری او اغل ته چارواکو سره هم خبرې شوې دي. تازه ور سره څه معلومات دي هغه ته پښتو ګولایاز تړي مشي درته وایو.
ډیر مننه احمد الله.
ګولایاز سحر نه تاسو د پی خې په اړه معلومات راټولوي، مړو شمیره څومره تر رسیدلې ده؟ جوبل تنان چې کوم دی هغه څومره تر هغه شمیره څومره ده؟ څه ګامونه حکومت پورته کړی دی دا وخت؟
لومړی خو احمد الله اعداد چې د مړو جوبل په اړه کرش
رچدا اغا د حکومت لخوانه تایید شوی نه ده. اولګه شپه مخکې ما د برکوستان د پولیسو مشر دفتر دی اغي سره ما خبرې شوې دي او داغوی یو اهلکار سره خبرو کې ویلي چې دا علاقہ ډېر لری پرته سیمه ده او دلته تقریبا یو نیم کیلومتر پورې دا ځای چې دی دا قلابند شوی دی. نو هغه ځای نه د معلوماتو چې کوم غدي راتک دین واغه سم نه دی، نو ځکه د کری شمیری په اړه معنی هغه سره معلومات نشته. خو ځینې رسنۍ دا خبره کوي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي، سلور چینایي وګړي دي، سلور د اف سی ایل کار دي او دوه عام وګړي دي. جی احمد.
او ګلیاز څنګه چې تاسو ویل لکه دغه شمیرې پاله دا ولې کره شمیره اوسه پورې مخې ته نه راځي؟ آیا دا سیمه ډیره لري پرته ده او موبایل سیګنل نشته هلته چې هغه چارواکو سره رابطه وشي؟
په دې باړه انماني مهم دي. د پولیسو د مشر دفتر وینا وه چې تقریبا دو میاشتې مخکې دلته 4G موبایل نتورک راغلی دی، خو هغه هم په سمه توګه کار نه کوي. لږ قدرمن اوردونکو ته وایم چې بره کوهستان د خیبر پختونخوا هغه اخري ضلعه ده، نو دا ډیر لري پرته سیمه ده او په کوم ځای کې چې دا پیښه شوې ده نو هغه ځای کې هم د موبایل نتورک هغه نشته، سیګنل یې دا کیسې نشته. او په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو دفتر یو خبر پانه جاری کړی ده او اعلی چارواکي چې دي هغه دغه سیمه ته ورغلي دي چې په دې کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر چیف سیکرټری او نور د اطلاعاتو سلاکار د خیبر پختونخوا وزیر اعلی کامران بنگش دغه سیمه ته ورغلي دي. او لږ شپه کې به ماته دا هغه ځای نه چې یو خبريال دغه راته ویل چې دوی به یو پریس کانفرنس کوي په دې اړه مانی او دا ټول معلومات چې دي دا به دوی سره شریک کړي.
مننه ګولایاز. بالکل ما پښتنه مونږ دا کول غوښتل چې خبری غونډه په دې اړه به کنه کیږي. اوریدونکو ګولایاز معلومات در کول نن چې د خیبر پښتونخوا په بره کوهستان کې کومه پیښه شوې ده دا هغه په اړه باندې.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اورئ. پاکستان حکومت پریکړه کړې چې افغانستان په حالاتو باندې یو کانفرنس په اسلام آباد کې کوي چې پکې به پاکستانی چارواکو ترڅنګ د افغانستان سیاسي مشران هم ګډون کوي. د کانفرنس په اړه څه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې مخبل همکار طاهر خان صاحب سره خبرې کړې وې چې کله به دا کانفرنس کېږي، څوک څوک به پکې ګډون کوي او په کومو موضوعاتو به پکې خبرې کېږي. نو په جواب کې نوموړي څه دا شاند وویل.
یو خدا چې تر اوسه پورې رسمي باضابطه د کانفرنس د اهدافو په اړه باندې یا د نیټه په اړه سندي ویلې شوې، لیکن یو افغان چارواکي چې هغه د کانفرنس ته بلل شوی دی او بیا دلته په اسلام آباد کې هم د حکومتي سرچینو لخوا دا تایید شوی ده چې دا کانفرنس د پاکستان لخوا د دې وړاندیز شوی دی او په کابل کې د پاکستان سفیر د تیر د پرون راهیسې هغه د دې کانفرنس بلنې هغه دعوتونه چې دي هغه ځینې مشرانو ته لکه تیره ورځ هغه ملاقات کړی و د جمعیت اسلامي مشر سلاودین ربانی سره، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره، د افغانستان د ولسمشر پاکستان لپاره ځانګړي استازي عمر داوزی سره، د غرنګ پخوانی سفیر پاکستان کې عمر زاخلوار سره. نو د کانفرنس دلته پاکستانیان دا خبره کوي چې د افغان مشرانو نه ووري د پاکستان د رول په اړه باندې، د پاکستان نه چې کوم د غوي شکایتونه دي، ګیلې دي، هغه مخامخ په ناسته کې د ټولو د افغان مشرانو کې موجود ووري او دوی دا چې پاکستان څه رول لوبولی شي د غي په دې اړه باندې هم رائے واخلي او پاکستان هم خپل نظر دي سره شریک کړي. نو دغه اهداف خو تل شوي دي او البته یو افغان د دې چې دعوت ورته ورکړل شوی هغه دا خبره هم کوي چې د پاکستان دې وړاندیز سره تر دې وخت تر پرون پرونی خبره ده چې لا د افغانستان د حکومت لخوا هغه سره موافقه نه ده شوې، لیکن په کابل کې د پاکستان سفیر ملاقاتونه کوي او داسې احتمال شته چې په دې اړه باندې حتمی فیصله هغه نن وشي، ځکه چې دغه یو ګډون کوونکی چې په دې کانفرنس کې به وي هغه وایي چې د افغانستان د حکومت دې سره اتفاق ضرور دی، ځکه ځینې افغان حکومتي چارواکو ته هم په دې کانفرنس کې بلنه ورکړل شوې ده.
صحیح طایفان صاحب، لکه تاسو ویلي حکومتي چارواکو ته بلنه ورکړل شوې ده، خو پرون چې کوم دی هغه د پاکستان او د افغانستان د بارنو چارو وزیرانو په دوشنبه کې چې کوم دی هغه سره لیدلی دي، نو که دغه په اړه هم معلومات راکړي چې په څه خبرې شوې دي د دواړو مشرانو ترمنځ.
ګوره دغه باره کې خو یو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیانیې او لږ شیبه وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په خپل باندې هم یو ټویټ کړی دی او په دواړو بیانیو کې دا ویلي چې د دې غونډه کې دا هم لکه په خپل باندې حنیف اتمر دا خبره کړې ده چې د او شاه محمود قریشي په دې باندې هم خبره کړې ده چې سرنګي د طالبانو دغه تشدد ویلې دي دا څنګه د مخاوني ولې شي د لپاره د پاکستان او د افغانستان په همکاري خبره شوې ده او سرنګ په افغانستان کې یو سیاسي حل هغه تر لاسه کولو لپاره هم د دواړو خارجه وزیرانو په دغه خبرو کې باندې باندې هم خبره شوې ده. او دا سم دلته موږ اوریدل چې حنیف اتمر ته هم د پاکستان بلنه د سفر ورکړل شوې ده او ځنه د سرچینې دا خبره هم کوي چې دا کوم د کانفرنس کوم دلته دا وړاندیز د پاکستان لخوا شوې دي، دا سم احتمال شته که افغان حکومت دې سره موافق شو نو بیا د حنیف اتمر هم دراتلو خبره کیږي، لیکن څنګه چې ما پاول کې ویلو چې تر اوسه پورې د حکومت لخوا باضابطه او رسمي په دې اړه باندې سندي وری شوې، لیکن سرچینې دا خبره کوي چې دا کوشش روانه ده.
ته مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یاویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15255 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د پاکستان پیپلز پارټي سینیټری شيري رحمان د پولیسو په حراست کې د تشدد او د وژنې پر ضد بل سینیټ ته وړاندې کړ چې په یو خله منزور شو. د جولای په 12مه په منزور شوی قانوني مسوده کې ویل شوی کڅوک په دې جرم کې ککړ وګرځیدل نو د عمر قید او 13 لک روپو جرمانې سزا به ورته ورکول کیږي. په بل کې راغلي کې په حراست کې د نیول شوو کسانو وژنې په مخنیوي کې پولیس اهلکاران ناکام شول نو د هغوی لپاره هم سزا ټاکل شوې ده. دا له هغې وروسته دا چې د روان کال په مارچ کې په پیښور کې شازیب نومي یو ځوان او په اسلام آباد کې د حسن په نوم یو هلک د پولیسو په حراست کې مړه شوي وو، خو پولیسو بیا ویل چې دوی ځانونه په خپله وژلي. نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورت کې.
د جولای په 12مه د پاکستان پیپلز پارټي سینیټری شيري رحمان سینیټ ته په حوالات کې د یو ملزم سره د وهلو ټکولو او وژنو پر ضد بل وړاندې کړو، د کوم چې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شيري مزاري هم حمایت وکړو او له دې وروسته دغه بل په متفقه توګه منظور کړی شو. په بل کې ویل شوی ک د چا په حراست کې په یو تن تشدد وشي او یا هغه مړ شي او په دغه پولیس اهلکار دا ثابت شو نو ورته به د عمر بند سزا او د 13 لک روپو د جرمانې سزا ورکول کیږي. په بل کې راغلي د دغه سرکاري اهلکارانو ذمہواری ده چې په حراست کې په یو تن د تشدد او د هغه د وژنې مخه ونیسي، خو که نوموړی په خپل ذمہواری کې ناکام شو نو وکال د بند او لس لک روپۍ د جرمانې سزا به ورته ورکول کیږي او د جرمانې دا پیسې به د متاثر تن کورنۍ ته ورکړي کیږي. د جولای په 14مه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهرمن تنګي وی د دوی ګوند زکه دا بل وړاندې کړو چې د وروستیو کې د پولیسو په حراست کې د تشدد او د وژنو پیښې زیاتې شوې وي.
مجرم که سزا دي نو هغه لپاره یو قانون شته دی، د قانون لاندې هغه عدالت ته پیښ شي او هغه ته سزا ورکړي شي. کوم وحول تکول دي نو دغه وحول تکول چې کوم دي نو دا نه د اسلام په زمره کې راځي او نه د قانون په زمره کې راځي. نو لهذا موږ دا سوچ کوو چې دا که په کور کې وي اومو که دا د پولیس په کسټډي کې وي اومو که دا ارزه کې وي، نو مطلب دا دی چې دا د انسانیت سره ظلم دی، د انسانیت قتل دی، د هغې خلاف مته چې دا بل پیش شو هغه پاس شو.
مشال ریډیو چې د دې بل په اړه د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي مدني فعال او د وکیل شهابالدین خټک نه وپوښتل، نو هغه وویل
قانون امپلیمنٹ کی گی نہ عملی توګه دا غی نفاذ نه کیږي، نو بیا خلک یا عوامي ریپرزنٹیټیو خپل ځان ته خوشحالي کی بیا بیا پاره قانون سازی کوي. په حراست کې د یو کس سره تشدد کول یا هغه وجل دا د مخکنه هم ډیر سنگین جرم ده. په دې باندې مختلف د آئین او د قانون لاندې سزاګانې مقرر دي، او دا خو قتل نه، د قتل سزا سزا موت او سزا موت چې دا هر یو قتل د پاره سزا موت ده.
د ذکر د روان کال د مارچ په 14 نیټه د پیښور په یو کې دوم جمعه زده کوونکی شازیب د پولیسو د حراست دوران وجلې شوی وو. خو د پولیسو په وینا چې شازیب د پیښور په صدر کې په یو دکاندار تمانچه راوستې وه، د کومې وروسته چې نوموړی پولیسو گرفتار کړو او په حوالات کې یې بند کړو او پلار ته یې اطلاع ورکړه. خو د پلار د راتګ نه وړاندې شازیب خپل ځان په خپله وجلې وو. له دې وروسته د جون په میاشت کې د اسلام آباد ترهګرۍ ضد پولیسو یا CTD د دیر یو ځوان هلک چې حسن نومېدو گرفتار کړو، او د حسن د مور په وینا چې د جون په 12 ورته پولیسو د زوی مړې په لاس ورکړو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
MASHAL RADIO مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں بجے
تاسو مشال ریډیو اوري. د پنجاب د سکولونو د کتابونو ادارې د ووم ټولګي د ټولنیزو زده کړو پر هغه کتاب بندیز لګولې دي چې د تعلیم د مبارزې ملالی یوسفزئی عکس پکې چاپ شوې دي. د ادارې ویلي دي چې د اکسفورد یونیورسټي پریس په نوم ادارې د نوموړي عکس د دوی له اجازې پرته چاپ کړي. په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکي ځنې ادارې د پنجاب حکومت دا اقدام بې ځایه بولي او وایي چې برعکس د ملالۍ یوسفزئی کار ته په کتو هغه د ماشومانو په درسي کتابونو کې د یو رول ماډل په توګه باید وړاندې شي. هارون بچا د موضوع تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
پاکستان اورسنیو د جولای پر 14 خبر ورکړل چې د پنجاب صوبې د سکولونو د درسي کتابونو ادارې پنجاب کریکولم اینڈ ټیکسټ بک بورډ د لاهور پولیسو په مرسته د دې خار د کتابو له دکانونو د ووم ټولګي د ټولنیزو زده کړو هغه کتاب ټول کړی چې پکې د ماشومانو د تعلیم د مبارزې ملالۍ یوسفزئی عکس چاپ شوی دی. دا کتاب اکسفورد یونیورسٹی پریس نومې ادارې چاپ کړی. مشال ریډیو د جولای پر 14 د پنجاب ټیکسټ بک بورډ د اقدام په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د دې ادارې چارواکو او هم د پنجاب تعلیم وزیر مراد راز ته د هغوی پر ټلیفون شمیرو زنګونه ووهل، خو په خبرو ورسره بریالی نه شو. البته په پاکستان کې د اکسفورد یونیورسټي پریس یو استاذي د نوم نه خولو په شرط د جولای پر 14 مشال ریډیو ته وویل پنجاب ټیکسټ بک بورډ دوی ته د ووم ټولګي پر د کتاب خپل اعتراض لیږلی او د هغې د نه خپرولو یې ورته ویلي دي. پنجاب ټیکسټ بک بورډ رسنیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې د ووم ټولګي د کتاب د چاپ لپاره له دوی اجازه نه وه اخیستل شوې او ځکه یې پر خلاف اقدام کړی دی. خو په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د کارکونکو یوې ادارې پاک الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د پالیسۍ چارو مشر عمر اورگزی د جولای پر 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا جواز نامناسبه وباله.
ملاله چې کوم کنټریبیوشن دی ټو ورس ایجوکیشن دا د ټولې نړۍ منلې دي، هغه وکی سره زموږ د ماشومانو یو رول ماډل دا حکومت ته پکار ده چې داسې قسم کنټروورسز م پیدا کوي، هغه پکار ده په تعلیمي معیار باندې زور وکړي.
بدقسمتی سر آغت تعلیم رسی گی نا
د پنجاب سکولونو د اووم ټولګي د کتاب پر درې دیرشمه صفحه د پاکستان د مهمو شخصیتونو لکه قائد اعظم محمد علی جناح، علامه اقبال، سر سید احمد خان، لیاقت علی خان بیگم، رانا لیاقت علی خان، عبدالستار ایدی او د میجر عزیز بھٹی شهید د اکثرو ترڅنګ د ملالی یوسفزئی تصویر هم چاپ شوی. د پنجاب سکولونو په درسي کتاب کې د ملالی یوسفزئی د عکس چاپ کې دوه مسله په داسې وخت کې راپورته شوې چې ملګرو ملتونو د جولای 12 د تعلیم د دې مبارزې د ورځې په توګه ولمانځله. ملالی په 2014 زیږدیز کال کې پر همدې ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په خپل وینا کې د ماشومانو نجونو د تعلیم پر حق زور راوړی او د نړۍ له مشرانو یې غوښتي وو چې خپلې تعلیمي پالیسۍ اصلاح کړي. د جولای 12 چون د ملالی د زوکړې ورځ هم ده، ځکه نو ملګرو ملتونو پریکړه وکړه چې هر کال به دا نیټه د ملالی یوسفزئی د ورځې په توګه لمانځي. ملالا چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله، د 2012 زیږدیز کال په اکتوبر میاشت کې طالبانو هغه وخت پر سر وویشته چې له خپلو ملګرو نجونو سره په یوه ګاډي کې له سکوله کور ته پر لاره وه. هغه د درملنې لپاره د برېټانیا برمنګم ښار ته یوړل شوه او تر رغېدو وروسته یې هم په هغه هېواد کې خپلو زده کړو او هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. نوموړي ته د 2014 زیږدیز کال په اکتوبر کې د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد نورلمین یوسفزئی چې د خیبر پښتونخوا د سکولونو لپاره د درسي کتابونو جوړولو په چارو کې هم وخت په وخت کېل پاتې شوی، وایي په درسي کتابونو کې د ملالی یوسفزئی په څیر د روښانه فکر شخصیاتو په اړه د معلوماتو خپرولو له لارې په پاکستان کې د سخت دریځه سوچ او کړنو مخه نیول کېدای شي.
دباو ته ګوري نو دا بیا اون کی او چې کوم ځای ښه پالیسی دا ستراتیجیک جوړتیا چې ورته وي چې په هغه کې مذهبي انتیا پسند د ستراتیجیک اسټ ایسیت لري، نو چې هغه ځای تراشي نو بیا دی پاکستان کې د هر یو لیبرل روحان فکر مضبوط کردار خلاف پروپاګاندا لري. په کار دا چې ملالا دې ملک ته راوغوښتې شي او یو غټ کنټراست وکړي شي، یو ملالی ته د پاکستان تاج په سر کړي شي. ملالی یو ماشوم اغا وغې دومره لوی جدوجهد کړی دی، د خپل سر په قیمت یې کړی دی او د رڼا خورولو لپاره یې کړی دی.
د پاکستان ډان رسپانی په لیکنه کې راغلی، پنجاب ټیکسټ بک بورډ تیر کال پر هغو سلو کتابونو بندیز لګولی و چې د دې ادارې په فکر د پاکستان د دو قومي نظریې ضد خبرې پکې شوې وې. له 2013 زیږدیز کال راهیسې چې په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند حکومت راغلی، وزیر اعظم عمران خان د هیواد په تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو په نتیجه کې د یو رنګه نصاب معرفي کولو خبره وخت په وخت کړې ده. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د تیر مې میاشتې پر 29مه د شپږم، اووم او اتم ټولګیو لپاره د یو رنګ تعلیمي نصاب جوړېدو خبر ورکړ. حکومت ویلي نوې نصاب به په 2023 تعلیمي کال کې عملي شي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. زو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان ځایي مشران او مدني فعالان وایي چې په دغه سیمه کې یو وار بیا د قبیلو ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. که څه د قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شوې دي، خو پکې د ستونزو د هواري لپاره د پولیسو او عدالتي نظام د صوبې د نورو ضلعونو ډیر شاته پاتې دي. بلخو د شمالي وزیرستان ځلي انتظامیه وایي چې د ستونزو یې په پام کې دي او هڅه کوي چې په قانوني توګه یې حل کړي. په دې حقله نور تفصیل لسیمه زمون خبريال عمر وزیر را کوي.
د ځای ولس په وینا شمالي وزیرستان کې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد په سر لانجوش خړو یو ځل بیا سر راپورته کړي، د یو بل په ضد مورچه ځن شوي، یو په بل اصلاحې کراوي. ځایي خلک وایي چې له سخت ذهني فشار سره مخ دي. د شمالي وزیرستان ایدک او بوراخیلو ترمنځ د جایداد یا ځمکې په سر د 50 کلونو نه شخړه روانه ده چې یو ځل بیا تازه شوه. په 1300 ورځو کې یو په بل اصلاحې وکړولې چې د ځایي خلکو او دولتي چارواکو په وینا په دغه جګړه کې تر اوسه پورې 2 کسان وژل شوي، یو بل ژوبل شوی دی. خو 13 ورځ د جرګې مشرانو په دوی کې ډزبندي کړي. د اگست 15 منټې پورې میه دیخه دی. خدای خلک وای انتظامیه او پولیس د دیش خړو په هورولو کې پاتې راغلي. نمیرم شاه اوسیدون کې محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د نورو ستونزو سره سره اوس قبایلي شخړو هم زور اخیسته، ولې پولیس او انتظامیه لا هغه کردار نه دی لوبولې چې مستقل حل یې تلاش کړي. په هر ځای کې خلک د یو بل په ضد غر ته ختلي. د میر علی اوسیدون کې مامور جان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې اوس د خیبر پښتونخوا سره زم شوی عدلیه پولیس آئین د غلطه لاګو دی. پټوار ریوینیو ریکارډ موجود دی. باید د مختلفو قبیلو ترمنز د قانون لاندې د جایداد تقسیم وشي او قانونا یا قبیلې چې د یو بل په ضد یې ټوپک اخیسته له دې شخړو یې وژغوري.
چې سمرا د لینډ ډیسپیوټس دی باقاعده ریوینیو ریکارډ موجود ده، پټوار سرکل میں موجود ده، عدلیه موجوده ده. ونن سب وہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ هم نافذ العمل شو. دا درخواست پہ ہوگی متعلق چرواکی تا چې دہار قومی پلمان سے کا آدھے پٹوار دی کا شاملات دی کا پہاڑی تنازعات دی چھے دے ریوینیو ریکارڈ اور تنازور سے دے دے زر نظر ڈیمارکیشن او کو او ونس فار آل دا ٹولے مسئلے حال کو مستقل حال دے پورا دا یوا کمیٹی تشکیل سی زر نظر چھے پیسے جوڈیشری بھی پیسے لائن انفورسمنٹ ایجنسی بھی پیسے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی پیسے تکڑا پٹوار سرکل و دے ریوینیو افسرون بھی.
در شمالی وزیرستان زائی خبریال رسول داوڑ وائی چھے خلق اسلحہ اخلی غر تخیجی خپل حق د ټوپک په زور اخلی. اگر چې پولیس عدلیه موجود دی خو ولې فعال کردار نه لوبوي چې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد مستقل حد بندي وکړي.
چې کله دیش خړې کې سنخته وشي سنقصان وشي نو دا ناکامي د انتظامیه وي، ځلي انتظامیه او پولیس وي، ځکه چې پولیس ته پکار دی، ځلي انتظامیه ته پکار دی چې فوری اکشن واخلي او هغه خپل قانوني لارې دي هغه اختیار کړي. قانون آئین پاکستان په نن سبا په قبایلي اضلاع کې لاګو دی. هر دویم قوم یو بل سره په جنگ دی، غرونو ته وخیژي. دې وجې نه ضلعي انتظامیه ته او پولیس ته پکار دي چې خلک پیلا کنټرول کړي، هغې نه پس د دوی کیسونه چې کوم دي هغه قانون د لارې حل کړي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان د دغه قبیلو ترمنځ لانجو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دک بورا خیلو ترمنز 50 کلنه د ځمکې شخړه کې جرګه لګولې. دواړه قبیلې له مورچې کوزې کړې چې د دوی په مابین کې 1995 کې کومه فیصله شوې جرګه به هغه عملي کوي. دواړو قبیلو واک اختیار ورکړې، حد بندی یې شوې. د نورو قبیلو ترمنز هم دغه د جایداد تنازع لپاره عدلیه قانون شته، خو ولې د ده په وینا 90% نه زیات پټوار یا ریوینیو ریکارډ موجود نه دی. نو صوبائی حکومت متبادل نظام ای ڈی آر هم د غلطه غزولې چې د دې لارې مشران به د قبیلو ترمنځ حد بندی کوي او دغه فیصلو ته به قانوني بڼه ورکولی شي. څوک چې مورچو ته خیری لټو پک نه کار اخلي نو په ضد به قانوني کاروایی کیږي. شمالی وزیرستان کې د ډیرو قبیلو ترمنځ لکای دګ بورا خیل، مرسی خیل مبارک شاهی، مرسی خیل خدی، درپا خیل تپی او داسې نورو قبیلو ترمنځ د جایداد تنازع شتون لري چې ځایي ولس یې د حل غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر د ماخام 6 بجو پورې تاسو اوري. اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. فرخنده اسد وزارت د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
د خیبر پختونخوا په بر کوهستان ضلع کې په یو چاودنه کې د لک تر لږ شپږو چینایي وګړو او دوو سرتیرو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. د ځایي چارواکو تر مخه په دغه بس کې سپاره زیاتره چینایي انجینران وو چې په داسو ډیم کې کار کوو. د بر کوهستان د پولیسو د مشر دفتر مشال ریډیو ته پیښه تایید کړه خو له تفصیل ورکولو یې ډډه وکړه. تر اوسه د چاودنې نوعیت هم نه دی معلوم شوی او نه هم تر اوسه دغه پیښې ذمهواري چا منلې ده. د کورمې په زاوی کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ انخته شوی. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د جولای په 14 په یو بیان کې وویل چې په زاوه سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترهګرو د موجودیت په اړه د معلوماتو حاصلولو وروسته د جولای پر 12 په سیمه کې عملیات وکړل. پوځ ادعا کوي چې د وسلوالو سره په انخته کې د هغوی درې کسان وژلي دي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې ذمہواري منلې خو ورته د رسیدلي ځاني زیان په اړه یې سر نه دی ویلي. په خیبر پختونخوا کی افغان کمشنر ایټوای چې د پاکستان حکومت د افغانستان له جګړو څخه د نوو ممکنه کډوالو د تنظیم لپاره تیاری لري. د افغان کډوالو کمشنر عباس خان د جولای په 14 مشال ریډیو ته ویل د ټول اندازې سره سم له 500 تر 1,00,000 پورې کډوال پاکستان ته ورتل شي. د پاکستان وفاقي کابینه پر تحریک لبیک پاکستان بندیزونه پر ځای ساتلو فیصله کړې ده. د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري پرون د جولای په 14 د وفاقي کابینه غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې د تحریک لبیک پاکستان یا TLP خلاف پر بندیزونو د نظرسانۍ درخواست باندې د غور لپاره کمیټي کابینه ته خپل رپورټ وړاندې کړ چې پکې د تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو د برقرار ساتلو فیصله وشوه او د طالبانو استازو ترکی ته خبرداری ورکړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې ځواکونه پاتې نه کړي. دا تر هغې وروسته دا چې انکرې اعلان وکړ چې د کابل هوایي میدان د ساتنې لپاره د ځواکونو په پاتې کولو غور کوي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د ژمنې سره سم اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام کرخې په غاړه. دا پروګرام تاسو پرون نیخ په نیغ اوریدلی و نو راځئ نن د هغې تکراری بڼه واورو.
د
کرخې
په غاړه د کرخې
پر غاړه
اوریدونکو د کرخې په غاړه خبرونه کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. د نن ورځې کرخې په غاړه پروګرام کې بعد افغانستان په روان صورتحال او د دې حالاتو له وجې په ممکنه ډول د کډوالو پاکستان ته د راتګ په حواله به بحث لرو. په پروګرام کې را سره عباس خان صاحب موجود دی، نوموړی کمشنر دی د افغان کډوالو په پیښور کې د افغان کمشنریټ. عباس خان صاحب نه علاوه لږ شیبه وروسته موږ سره به په خبرونه کې زردشت شمس پخوانی سفارتکار دی، دغه شان قیصر خان افریدی چې د UNHCR د کډوالو چې کومه اداره ده هغې په پاکستان کې ویان دی، او قد علی خان زدران صاحب چې د افغان کډوالو یو مشر دی په میاوالی پنجاب کیمپ کې. دوی به هم په پروګرام کې لږ وروسته را سره راځي، خو لومبه ورزو د عباس خان طرف ته او د خبرونه پیل چې کوم دی هغه د عباس صاحب نه کو. تاسو ستړي مشي وایو عباس صاحب.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. عباس صاحب لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل چې د افغانستان موجوده چې کوم صورت حال دی، لکه څنګه زمونږ اوریدونکو خبر دي چې اغلته تاو تریخواله روان دي طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ په مختلفو ولایتونو کې، نو داسې یو ویره سرګندېږي او ویل کېږي چې کېدې شي کډوال چې کوم دي، ځکه چې دا جګړه زیاتېږي، نو کډوال دې طرفون ته راوړي یعنی پاکستان ته، نو پاکستان حکومت په دې حواله سره څه پالیسیم جوړ کړی ده چې آیا کډوال راځي څه به کوي هغې دپاره؟
دا د وخت ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې او د دې اثرات چې دي نو دا په ټول ریجن باندې پریوزي به. زمونږ هوټولو ډېر زیات خواهش دی او دواګانې کوو چې په افغانستان کې امن راشي، ځکه چې سلویخ کاله نه سیوا وشو چې هلته دا خونریزي روانه ده او د افغانستان د خلکو د امن چې دی دا د هغوی اوس حق دی. پاتې شو دا خبره چې د پاکستان حکومت بس دغه کوي لکه څه فیصله به کوي. نو سلویخ کاله وشو چې مونږ دلته افغان مهاجرین مونږ سره دې وخت ډېره دي په افغانستان په پاکستان کې مختلف صوبو کے
صحیح
او پمنگ باندې هر قسم کو خراب حالات هم راغلی دي نمنګ دي سره هميشه ولړيو او اوس پورم صدا سي اقدام نه دی غشت چې دی مونږ په زور واپس لګلی
صحیح
مونږ خپل کوشش دا دی چې په افغانستان کې امن راشي او ولته دا ټول د خپل کورونو رونه زی او کو ان کیس دی راوت راغل افغانستان کې حالات خراب شو دي پاکستان سره ترال نو مونږ به د دې مو غشت په ملمستیا کې چې څنګه مخ مونږ کړی دی
ابا سب لکه پاکستان کې یعنی مختلف قسمه خبرې کیږي په اوله کې د حکومت لخوا دا قسمه بیانونه راتلل چې خدای مکل ته حالات خرابېږي نو سرحد به بندو او نور کډوال چې کوم دي هغه نشو کولای چې نور کډوال راشي خو بیا چې کوم ان کیمرا بریفینګ شوی په پارلمان کې نو هغه کې بیا د هغه نه د زرایو یا سرچینو تر لاندې دا خبرونه راووتل چې د فوزی مشرانو هغه دا خبره وکړه چې 15 تر 10 لک پورې کډوال پاکستان ته راتللی شي او د لپاره به د سرحد سره نږدې چې کوم ځایان نه قبایلی زلو دلته بوله تیاریانه کو نو آیا باقی چې دای راځي نو د غزي پورې به محدود ساتل کیږي
دا جی بالکل تاسو خبره ټیک ده پاکستان جی دیکھو پخپل هم حالات ټیک نه دي او تاسو وګوره د مونږ باندې معاشي حالات هم ډېر تنگ دستی را باندې راغلي دا سکیورټي حالات هم دي او مونږ باندې آلریډي د تقریبا 10 لکه افغان مهاجرین چې دي هغه وخت په پاکستان کې دي نو پاکستان خواهش خدا نه دی چې دلته نور کډوال راشي ځکه چې دا نه د افغان خواهش دی نه د پاکستان خواهش دی
صحیح
دا به هیڅوک نه غواړي چې د دې مشکلات کې اضافه وشي او فرض کا دی دلته رال اول خو زمونږ کوشش کوي چې مونږ ول هم اغه ځکه په دې بارډر ایریا سره په یو خاص ډیسټنس کې ول مونږ کیمپونه جوړ کو او اغه ځکه ول مونږ خیال وساتو هر قسم چې سمرم د دې ضرورت یا صحت والا او هغه د نورو دی د اوسېدو دی نو غټول بولونګ تل کو نو د وخت زمونږه اومدغه پلانینګ راوند دی بل
صحیح نو او اباسب د ممکنه څومره کډوالو د پاره لکه که حکومت تیاری کوي نو ستاسو په خیال څومره کډوال راتللې شي او تیاریاں یې سره وانیم دی د پاره
جدا د وخت کې افغانستان کې حالات ډیر زیات انسرټن دي هیڅ څوک د نشي ویل چې جدا خامخا به ریفیوجیز راځي کې دي شرم نشي هیڅ حالات پته نه لري 79 کې او په 2021 کې ډېر زیات فرق ته په حالاتو کې نو زموږ خو دا موږ سم نشو ویل چې دا به څومره برازي او موږ خپل طرف ته یو محتاط اندازه دا موږ چې کوم خپل کیلکولیشن کړی دی نو هغه دا 5 لک نه ولا 7 لک پورې دی او د دې د انتظاماتو خبره څنګه ده نو حکومت پاکستان ډېر کلوزلی لګیا دی مانیټر کوي دا سچویشن په افغانستان کې او کوکلم صدا سے حالات رال لمنګ ہوتا ہے ایکچولی بالکل لکه صدا سے دغه نشته مشکلات نشته چونګه به تیاری بزونګ نه کیږي تیاری زونګه بالکل برابر دی پلاننګ هم کړی دی او زمونږ کوشش دا دی چې رانشي خواهش هم دا دی چې رانشي او په خپل کورونو کې دی تلته دیری یو تلته خپل امن راشي
صحیح او اباس صاحب داسې خبرونه مرزي چې یعنی په باجوړ کې یاد بلوچستان په زنو سیمو کې دلته د پاره کیمپونه جوړول شروع شوی دی چې نک خدای مکه راځي نو د په مختلف شل زرو دیرش دیر زرو داسې کسان به چې کوم دي خلک هغه په دې کیمپونو کې نو داسې کیمپونه جوړول واقعي شروع شوی دی
نه 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 جدا بالکل دا غلط خبره ده داسې یو کیمپ هم نه دی جوړ شوی او زمونږ خپل لکه دغه د خپل طرف نه مونږه پلانینګ کړی دی چې کوم ځای کې به کیمپ یو کوم ځای کې به نه او جوړ شوی یو نه دی او زمونږ خپل د خیال دی چې دې حرام نشي دومره ډیر نه شي
صحیح او
تاسو
بالکل لکه اباس صاحب دا خو حالات باندې لکه تاسو چویل چې مونږ پلانینګ کړی نو کم کم ځایان هم په نظر کې شته ځکه چې دا خبره کیږي چې سرحدي سیمو کې نو واقع تر سرحدي سیمو به محدوده ساتي
سرحدی سیمو باندې به موږ جی محدود ساتو الته بوله موږ کیمپونه جوړو او دې وخت کې چې موږ درې ځایونه ائیډنټیفای کړی دي نو یو هغه د غلام خان بارډر دی یو زمونږ د تورخم بارډر دی ځکه چې هغه تاسو پته ده ټولو کې زیات پاګې باندې زمونږ د موومېنټ کیږي د ځوانو سټیزنز ولا او درېم چې دی نو هغه په چترال سایډ ته دی درې ځایونه دي چې دا موږ دې وخت کې په پلانینګ کې دي چې څنګه نارمل کیمپ سي هغه کې به داسې هیڅ کنده تار منډه تار نه دي سکیورټي ټول موږ به تنظیم کوو چې دې ته څه تھریټ نه وي او بل دې موږ ته خیال ساتو خو ان کیس د دې تر اعلی له خو هغه شان د کیمپس بني چې څنګه ډیټنشن کیمپ سي نوټ ات ال دا بالکل یو هیومینټیرین ایشو دا افغانان زمونږ رونه دي زمونږ دلته مخکم چې څومره دلته وخت تیر کړی دی موږ ول ډیر خیال ساتل دي او کو خدای مکه الته حالات خراب شو ارانه نوږه به خپل خیال ساتي
ابا سه د نړیوال کم چې مرستندوی ادارې دي امدادي ادارې دي د سرم سرابطه شوی لکه یو ان ایچ سی آر یونیسف شو یا داسې نور مختلف ادارې چې دی بیا زکه چې دی له سهولتونو ورکول دي دغلطه راشن شو نور د دې وسېدو بندوبست نو دې حواله سرم صدې سره خبري شوی
دا جی دا اسلام آباد لیول باندې زموږ چې کوم منیسټری د سفرون هغه یونیسف سره خپل کوارډینیشن شروع کړی دی او دا ډیفینیټلی یو ار ابسولوټلی رائټ چې دا د انټرنیشنل کمټمنټ نه بغیر نه کیږي. د پاکستان دی وخت دومره مالی حالات څنګه دي چې غلا کمپونه وچلي، هغه به خامخا موږ سره به انټرنیشنل کمیونټی اتریږي، نو بیا به موږ دا کار کوو.
صحیح. او یو بل خبره عباس صاحب، لکه پاکستانی چارواکو دا خبره کوله چې امکان دی چې دغلته کم وسلوال دي اغم راواوړي، نو که داسې د راځي کډوال راځي نو د دوی د سکیننګ هم څه انتظام کړی، ځکه چې داسې کسان چې لکه څنګه چې حکومت وایي چې وسلوال راوړېدو خطره هم شته، نو د هغوی مخه به څنګه نیسي؟
دا چې زمونږ پراپر سکیننګ او سکرینینګ او رجسٹریشن ډیسک وي، تاسو ته پته چې تورخم بارډر چې دی په هغه باندې ټول بایومیټرکس اویلیبل دي، نو دا ټول سمرم چې کوم سیکورټي اسپیکټس دي نو ډیفینیټلی موږ دا کې به خیال ساتو. او دا چې بالکل فری فار آل دی، اټ از ناٹ فری فار آل. او دا به لکه کوشش دی چې څنګه حالات ښه شي، نو دا کمپونه موزه په دې بارډر ایریاز باندې جوړو چې بیا به دې ځنه دي ته واپس کې اسان دی.
صحیح. او عباس صاحب، لکه دی صرف تاسو چې دا درې ځایان یاد کړ چې غلام خان بارډر، تورخم او چترال سایډ باندې، نو دی به صرف همدې درېو بارډرو باندې راوړېدلې شي کنه؟ دی به راوړېدلې، لکه مثال د چمن بارډر دی، یا دغه شانتي په مووندو کې ځایان شته دی، یا خرلاسو بارډر شو، انګور اډه شو، په دې باندې هم دی ته اجازه وي راوړېدو.
دا جی ګورې کو فرض که زمونږ کوشش دا دی چې موږ دا درې استعمال شي، ځکه چې دا موږ دا درې ځکه وایو چې په دې باندې وته موږ به انتظامات کوو، ریسپشن والا، رجسٹریشن والا، دا ټول هغه ته ترانسپورټیشن فردر ټو د کیمپس. دا نورو باندې کو فرض که داسې خلک اف پیپل شو اپ او کوبل یو سایت باندې راغلل، نو ډیفینیټلی بیا به موږ هغه دا غږ نه ترانسپورټ کوو ټو نیر بای کیمپ. دا نه چې بالکل هغه به هغه نه موږ واپس کوو، نه به واپس کوو. خدا ټول ډیسیژنز چې تاسو خبر کوم دا ټول د فدرل ګورنمنت ډیسیژنز دي، ویدر ټو الاو دیم او چې خبر اپریدي او کنه، دا ټول بر ډیسیژنز مونږ ته د اغه ځنه چې راشي دا غن نه پس بیا مونږ ته د پر امپلیمنټیشن کوو.
لکه اباس صاحب
ثینګز ار ا بټ یو نو انسرټن.
اباس صاحب، مونږ سره زرتش شمس صاحب چې کوم دی په خوانه سفارتکار دی په اسلام آباد کې، کوم د افغانستان سفارت او پاغه کې هم پاتې شوی دی، هغه مر سره ټلیفون په لیک راغلی دی. یو پښتنه دوه غینم کو بیا ستاسو طرف یو اخري دوه پښتنه لرازم. شمس صاحب، تاسو ته هرکلی وي پروګرام کې.
ډیر مننه تاسو قدرمنو اوریدونکو ملمنو ته سلامونه وایي.
مننه شمس صاحب. عباس خان صاحب را سره دی، کمشنر دی د افغان کډوالو، هغه هم خبرې وکړلې د پاکستان لخوا. خو زما ستاسو نه پوښتنه ده، ځکه تاسو د افغانستان په خارجه وزارت کې پاتې شوی، نو تاسو تخکاری چې که خدای مکه افغانستان کې حالات نور خرابېږي، نو د کډوالو یو نوی چپچ کمه دغه به پاکستان ته راوړي، را به شي دی غاړې ته؟
زما په نظر لکه داسې احتمال شته خو ډېر کم دی، ځکه چې کم افغانان چې په 80s کې او په 90s کې راغلي وو هغه وضعیت مختلف وو. اوس خو یو دا دی چې پاکستان په دغه کرخه باندې ډېر زیات سختي رامنځته کړې ده، او غیر طبیعي ده، غیر فطري ده. د دواړو هیوادونو په تاریخ کې لکه داسې کله نه دي شوي. حتی انګریزانو چې په خپل دلته هغه پوره واک او قدرت کې وو، او دا کرخه هغه جوړه کړې ده، بیا هم په دې کرخې تګ راتګ دومره نو سخت کړی. نو یو خو دغه ستونزې دي هلته. دویم دا دی چې اوس مهال په پاکستان کې د افغانانو په اړه ډېر زیات منفي ذهنیت رامنځته شوی دی، بلکې زه به دا ویم چې رامنځته کړی شوی دی. نو افغانان دې وضعیت نه خبر دي، نو هغې هم زړه نازړه دي. فکر نه کوم که هغې دې ته زړه ښه کړي چې په داسې یو منفي ذهنیت کې دی افغانان هلته ژوند وکړی شي، یا دوی ته دې هغسې هرکلی وشي پخوا چې په کوم شکل کې وو. نو هغوی به د دغه بېعزتۍ او د دې د بچ کېدو لپاره به هم کوشش نه کوي چې بیا لاړ شي. او درېیمه دا ده چې اوس په پاکستان کې هغه شرایط نه دي کم چې په اتیا یا په نوي کې وو. اوس حتی هغه طالبان چې پاکستان وایي چې موږ دوی سره حمایه کړې او سپورټ کړي دي، هغوی ته خپلې زیاتې ګیلې قصې لري د پاکستان نه. نو زما په نظر باندې دا احتمال کم ښکاري.
عباس صاحب، د شمس صاحب خبره به تاسو اورید، لکه هغه مو چې امکان خو کم دی، خو ما یو پوښتنه ده، تاسو ویل لکه چې کم نړیوالې ادارې دي هغه سره یو یونیکسیار یا نور سره خبرې شوې دي، که په وخت باندې مرستې نه کیږي یا هغه کې لږ ځنډ راځي، نو په خپل د ستاسو لخوا حکومت ته داسې پروپوزل ورکړل شوی دی چې مطلب موږ ته دونه بجټ په کار دی د کمپونو جوړولو لپاره، یا که په ممکنه توګه دی راځي، نو داسې پیسې مې سیم دي لپاره مختص کړي دي؟
نو فلال جی مونږ داسې اسم بجټ د دې لپاره مونږ لنه د مختص کړی دي.
ډیره مننه عباس صاحب ستاسو د وخت را کولنه او د معلومات را کولنه. شم صاحب ستاسو طرف تر اعظم لکه څنګه تاسو ویل چې امکان کم دی چې کسان راشي، لکه مثال کدا راضی بیا هم ځکه چې خدای مکه افغانستان کې حالات نورم خراب شي، نو څه غنی کډوال راوړي افغانستان د پاره بیا د دې نقصان څونه دی؟
افغانستان ته خو هم په سیاسي لحاظ باندې دی، هم په امنیتی لحاظ باندې دی، هم خپل دغه کډوالو ته په انساني لحاظ باندې مشکل دی. کوسنی وضعیت ته وګورو نو اوس د افغانستان په کافي برخو کې جګړه روانه ده. هر ورځ گزارشونه او رپورټونه دا وی چې شپږ شو وی شو اتیشو ولایتو کې جنگ وی. خو هلته به یو ټرند رامنځته شوی دی چې خلک د یوې ولسوالۍ نه بلې ته ځي یا د ولسوالیو نه مرکز ته ځي، هغه سیمو ته ځي چې هغه امن دي. یعنی په افغانستان کې اوس مهال د داخلي بې ځایه شویو یا د داخلي کډوالو ارقام زیات دي، هغه به تاسو کتلی وي. خو دې ته لاسوک زړه نه کوي چې د کرخې نه دی واوړي. نو دا یو طرف ته ستونز ده، بل طرف ته دا ده چې افغانان اوس کوشش کوي چې د بیا د حد اقل د پاکستان ته د تلو نه، ځکه چې هغه ما مخکې ویل چې هغه سه هرکلی نه کیږي، بي عزتي ده پکې، مهاجر ته په سپکه باندې قتل کیږي. دا بدبختي ده، ځکه د ولس طرف نه خو به یو څه مثبت دغه و، خو اوس داسې یو ذهنیت رامنځته شوی دی چې افغانانو ته د هند وروسته افغانستان یا افغانان د دښمن په سترګه قتل کیږي، او دې نریټیو ته دې بیانې ته ډېر زیات کار وشو. نو افغانانو هلته اوس دا یو څه درک کړي دي. نو بیا هم که خدای مکړه داسې وضعیت بیخي خراب شي یا په خارونو باندې جګړه شروع شي، تر اوسه خو ولسوالیو کې جنگونه دي، نو دا غینه خلک خارونو ته ځي. خو که د افغانستان غټو خارونو ته شي بیا ممکن دغه د ماسبه یو څه بدل شي. خو بیا هم زما خپل داسې برداشت داسې دی چې افغانان به کوشش کوي چې په خپل وطن کې پاتې شي، په هغه سیمو کې پاتې شي چې هلته امن وي. او یو ټرند داسې ښکاري چې طالبان هم کوشش کوي چې ولسی خلکو ژوند زیات مشکل سره مخ نه کی. دا یو مثبت ګام دی. د حکومت خو مسولیت دی، حکومت خو زیات دی ته پام کوي افغان حکومت، ولې طالبان هم داسې ښکاري چې تر اوسه د ولس یو هغه دی چې مستقیم په هغه ځینو کې چې جنگ دی هلته خو به خلک د سر ساتلو دپاره د هغې ځینه وځي. خو کوم ولسوالۍ یا کوم ځینې چې نیولي دي عام ولس دی، یو خو د دی هغه د حکومت سیستم دی او امر بالمعروف دی او هغه قصې دي، هغه بیل بحث دی. ولې داسې یو څه خلک یې د فشار لاندې نه دي راوستي چې دوی کورونه پرېږدي؟ ولې بیا دا وروسته خبره ده چې د دوی د خپل د ژوند دپاره، د خپل کاروبار دپاره هغه به بیا څه پېښېږي، هغه بیا وروسته خبرې دي.
شم صاحب، قیصر افریدی صاحب کوم چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر ویان دی، هغه هم را سره پروگرام ته راغلی دی. قیصر تاسو ته هرکلی وی په پروگرام کې.
ډیر مننه
قیصر. لکه شیبه وړاندې عباس خان چې کوم هغه موږ سره د ټلیفون په لای لیکه موجود و، هغه خبرې وکړلې. یو پوښتنه ته ما وکړله چې که افغانستان کې خدای مکه حالات نور خرابیږي او کډوال دې طرف ته راځي، نو د انتظاماتو په حوالې سره هغه دا ویلې چې په سفران وزارت چې کوم دی هغه د یو این ایچ سی آر سره خبرې روانې دي که داسې کډوال راځي نو چې موږ سره مرسته وکړي. نو آیا په دې حوالې سره څه خبرې شوې دی یو این ایچ سی آر سره د سفران وزارت؟
اول خدا خبر ده چې زمون پورا کوشش هم دغه دی، هم دغه خواست دی ټولو ته چې څومره هم بین الاقوامي یا ریجنل کم سټیک هولډرز دي چې هغه خپل یو کلیدي کردار ادا کړي په افغانستان کې په امن راوستلو کې، چې د دې نوبت رانشي د خلکو د بې کوري یا دغه نوبت چې رانشي، ځکه چې دا ډېر ګران کار دی. خپل کور پرېښودل ډېر مشکل کاری، ځکه چې د سلویختو کالو نه افغان کډوال دلته کې په پاکستان کې یا په ایران کې پاتې کیږي. او دا وی لکه ظاهر ده چې هلته نظر دي راتلل نو ډېر ستونزو سره تر مخ وو. اول زموږ کوشش دا دی چې څومره هم کیدی شي چې دغه قوتونه چې کوم ریجنل دي یا انټرنیشنل څومره هم سټیک هولډرز دي، هغه په خبرو په ذریعه باندې دلته کې په افغانستان کې یو پولیټیکل سولوشن په ذریعه باندې په خبرو اترو په دغه باندې دلته کې امن راولي، چې دلته امن راشي نه چې د دې نوبت رانشي. دویم ستاسو چې کومه پوښتنه ده، کسه داسې حالات ته جوړیږي ځکه چې په افغانستان کې هم لکه د دې د سکیورټي د حالاتو ته وچی تقریبا څه دوه لکه شپېته زره چې کوم خلق دی هغه دننه ډیسپلی شوی دی، یعنی په افغانستان کې دننه شوی دی. نو موږ دا غواړو چې څومره هم په افغانستان کې کوم دا خلق دی، 15 میلیونه کوم خلق دی، موږ غواړو چې دغه سٹیج سے راغون شی او ددی دغه لپاره د کارو کی. خو بیا هم کدا چې یو صورتحال جوړی کی او حالات ډیر زیات خرابیږي، نو خدشه هم دغه ده چې د دې سره سره چې کوم د نیبرینګ کوم ملکونه دي، ایران شو یا نور چې کوم پاکستان یا نور ملکونه دي، هغه ته هم لکه دغه خلک تلی شي، افغانان تلی شي. نو دلته کې مونږه د یو ان ایس سی آر چې کوم دی په دې نظر پې لرو، ډېر ژور نظر دی، او دلته حکومت سره هم زمونږه خبرې ترې روانې. که داسې څه قسمه یو حالات جوړیږي، نو مونږه بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکول ته، او چې څه قسمه داسې زمونږه طرف نه کیږي، هغه که د شیلټر یا نور داسې څه کوم سپورټ یا هغه به مونږ ورکوو. خو دلته کې زه به دا ووایم چې پاکستان یوازې دغه چې کوم ریسپانسبلټي ده یا برډن ده یا هغه دی، هغه نشي لکه دا بوج وړلی. لیکن به بین الاقوامي چې کوم ډیولپډ کنټریز دي، هغوی به هم خپل کردار ادا کوي، او هغه به پاکستان سپورټ کوي په دې حوالې سره، ځکه چې پاکستانیانو او پاکستان د څلوېښتو کالو نه افغان کډوالو ته کې دا هغوی مېلمستیا کړې ده. نو څنګه هم لکه یو صورتحال جوړیږي، نو ان ایس سی آر تیار دی چې هغه ریسپوند وکړي او د دې سپورټ وکړي.
قیصر، دا خبره کیږي لکه پاکستانی چارواکي دا خبره کوي، او عباس صاحب هم دا خبره وکړه چې خدای مکه حالات خرابېږي، امکان دی چې د 15 لک پورې کسان چې کوم دی هغه پاکستان ته راشي، او دوی وایي چې غلام خان بارډر شو یا تورخم شو یا چترال دغه طرفونه ته موږ دی لزیان جوړ کو. نو ګڼي ستاسو لکه یو ان ایچ سی آر څه نظر لري چې آیا اومدومره شمیر کې کډوال دی غاړې ته راوړېدلی شي؟
په دې وخت خو لکه دغه وینا قبل اس وخت به چې مونږ دا وایي چې څومره کسان به راځي، ځکه چې دا ډیپینډ کوي په صورتحال باندې چې په افغانستان کې څنګه صورتحال جوړیږي هلته کې. نو په دې باندې مونږ اوس په دې ټایم هیڅ نشو ویلی چې څومره خلک به راځي. که هر څومره خلک راځي، اول خو چې څنګه ما دا وایي چې هلته کې چې امن راشي، او که بیا لکه تاسې هغه جوړیږي، نو بیا به لکه څومره هم لکه خلک دلته راځي، نو هغه یو ان ایچ سی آر زمونږ چې کومه کیپاسیټي راشته دی، مونږ سپورټ کولی شو. مخکې مو سپورټ کړی دي، مرستې کړي د پاکستان د افغان ریفیوجیز، دلته مخکې هم کړی دي او بیا مونږ کوو.
مونږ سره قدالی خان زدران صاحب چې کوم دی هغه د میاوالی نه په لاین راغلی دی، دغلته د افغان کډوالو یو مشر دی. قدالی خان صاحب، تاسو ته هرکلی وي پروګرام کې.
وعلیکم السلام احمد الله صاحب، تا ته آزاد میګ دی افغان مهاجر مشر دی نسیار او کیسر اپریدی صاحب ته سلامونه یایم.
وعلیکم السلام. قدالی خان صاحب، که افغانستان کې حالات خرابېږي، نو نور کډوال دې طرف ته راتللی شي، نو څه غنی زکه چې تاسو دینه مخکې خبره کوله چې موږ دلته مشکلات سره مخ یو، نو که نور کډوال راځي تاسو مشکلات سره نور زیاتېدل شي کنه څه وي په دې حق له؟
ير احمد الله صاحب، خامخا ګوره میګ د چلوېخت چلور باندې چلوېخت ډیر شکل نه افغان مهاجر یل ته پراتی، چې نوی خلک راشي، چې نوی خلک لا راشي، الله پاک خود سوله راوالي، امن د الله راوالي. کمه خلک روسیا ول نه در رجستر شي، خود دا خلک چې دغه څورل سلکه خورا رجستر دي، چې دغه لاس پیندل سلکه دی، ای ای سی کا دی والا دی، چې دغه نه د بغیر رجستر د خلک ډیر په تکلیف دي، ځکه چې ډاکټر تا یا یو بزای کې کاروبار تا دی نشي کلای دا خلک خودی دا په تکلیف دي. خامخا چې نوی خلک خورا شي، یغه تخ به ډیر تکلیف وي، ځکه چې دلته وس بس اقتصادي د 2018 نه چې د حکیم حال په مجر نر غولای دی، مخ کاروباري نه ډیر خراب شوی، مخک نه داسه په سوند خو مشتول لري، ځکه چې چلوسته کله کې احمد الله صاحب چې دا اوس نوی کډونه راکړو، په دې باندې موږ داسې متر لسنځم نشي وخواسته، یو بل ملک ته نشي کلای، موږ ځوانان چې موږ مزدوري وکي یا داسې کمره به په مخ کې نر کوله، چې اوس د نوي کډې به موږ ته حال وي چې بیا نوي مهاجر راشي، بالکل نوي
قیصر، ما یو پوښتنه ستاسو نه دا لرله، لکه د دین علاوه هم چې ځینې کډوالو سره موږ خبرې کول، نو هغه هم دا یو ویره لري چې کېدای شي موږ سره مرستې کمې شي، نو که خدای مکه نور کډوال راځي، نو واقعي داسې صدقه به چې دی باندې به څه اثر پریوزي چې کوم موجوده کډوال په پاکستان کې دي؟
بالکل نه، ځکه چې افغان کډوال چې په پاکستان کې کوم مسیګین او هویتا دلته کې دي، کډونو ذکر وکړو، اوس هم لکه
د حکومت تمرست سره مونږ دلته کې چې کوم د پی او آر کارډونو کوم ویریفیکیشن دی یا نوی کارډونه مونږ دوی ته ورکو. دغه کارډونه چې کوم دي هغه به د 2023 جون پورې دا به ویلی دي او دوی ته اوس نوي سمارټ کارډونه ورکړل کېږي. په دې باندې اوس دوی کولی شي چې خپل بینک اکاؤنٹ کلاو کړي او ورسره ورسره دوی ګرځېدای شي په پورا پاکستان کې دوی ټریول کولی شي. په دې کې چې کوم دویمه خبره دی وکړه چې هلته پې موږ افغانستان ته یا دلته نشو تللی، نو دغه چې کوم کارډ دی دا بنیادی طور باندې د مهاجرت کارډ دی. نو چې کله دوی پې افغانستان ته ځي نو دوی خو بیا هیڅ یو قانوني حیثیت پاتې نه شو، ځکه چې دوی خو مهاجرت ژوند تېروي دلته په پاکستان کې. نو دا یو ټراول ډاکومېنټ نه دی، دوی پې هلته نشي تللی، ځکه که دوی هلته ځي نو د دوی چې کوم د مهاجرت کوم سټېټس دی هغه به ختم شي، ځکه د دوی کارډ چې کوم بنیادي هغه دی هغه دلته کې اوسېدلی. نو یعنی سی آر چې کوم دی خپل چې کومې مرستې کوي سپورټ کوي هغه هېڅکله به کم نشي، او سره ورسره چې زموږ کوم ریګولر پروګرامونه دي هغه به هم جاري چې کوم د راحه دننه چې کوم ریفیوجی افیکټډ ایریا هوسټنګ ایریا کوم پروګرامونه دي هغه به هم جاري، کوم د تعلیم او د صحت یا د هنر چې کوم پروګرامونه دي هغه به هم جاري. لکه زموږ فوکس چې کوم دی هغه افغان یوت دی، کنه ځوانان دي چې کوم په پاکستان کې د هغوی تعداد د 15 شپېته لکه د 14 لکو افغان کډوالو کې تقریبا 15 شپېته فیصد داسې دي چې هغه ځوانان دي، د هغې عمرونه د 15 کالو نه کم دي. زموږ چې کوم فوکس دی زموږ ټارګټ دی هغه دا دی چې دغه ځوانان تعلیم حاصل کړي، دوی ته مونږ سکلز ورکړو، دوی ته مونږ تعلیم ورکړو چې دغه ځوانان بیا هلته په افغانستان کې یو خپل کلیدي کردار ادا کړي او یو ښه په ریکنسټرکشن کې ریبیلډنګ کې افغانستان، او چې کله پورې دوی دلته کېږي نو دلته کې هم دوی کولی شي چې سپورټ ورکړي. نو دغه 15 فیصد خلک چې کوم دي دا به هلته کې ښه کردار ادا کوي. که داسې نه شي نو بیا که دوی یا واپس ځي یا که دلته کېږي نو دوی بیا یو ښه کردار نه شي ادا کولی. زموږ کوشش دا دی چې دوی مونږ امپاور کړو او په خپلو خپو یې ودرو.
شم صاحب ستاسو طرف ته راځم، یو پوښتنه مې ستاسو لرله. دا کوم یو شمیر ولایتونه دي لکه پاغې کې قندار شو یا لغمان یا هلمند یا فراه کندوز د کونړ ځنې برخې، دلته حالات خو خراب دي، یعنی جګړه او قسم ل روانه ده اغلته، خو که خدای مکه دا زیاتیږي او بیا واقعي دا کډوال راپاسیږي او راځي، نو دا وخت نه دی چې افغانستان خپل گاونډي ملکونه لکه پاکستان شو یا ایران شو یا نور چې کوم تاجکستان ازبکستان هغه سره خبره وکي که خدای مکه اول خو مونږ کوشش کوو، خو که حالات خرابېږي نو زمونږ کډوال چې درځي لکه اوس چې تاسو وایئ چې حالات دی لپاره ښه نه دي، چې دا حالات ته دسې دغلته خراب نه شي او دوی په صحیح طریقې سره ټریټ کړلی شي، په کار نه ده حکومت له چې اوس نه دا حسیم شروع کړي؟
نه، زما په نظر هغه خو په سیاسي لحاظ هم صحیح نه ده، ځکه چې دا د حکومت مسولیت او دنده دا ده چې په خپل وطن کې خلکو ته د امنیت برابر کړي، دوی ته د یو سوکاله د یو آرام ژوند سهولت برابر کړي. ولې زه بیا هم دا وایم چې دا د طالبانو هم همدغسې اوس مسولیت دی چې دوی خلک مجبور نه کړي چې لاړ شي، ځکه چې هیڅ حکومت نه غواړي چې هغه د بل هیواد نه مرسته وغواړي چې زما ولس ته ځای ورکا. د دې تاثیرات د افغانستان په امنیت باندې، د افغانستان په سیاست باندې، د افغانستان په راتلونکي باندې دي، او هغه ډېر بد تاثیرات دي. موږ ګورو چې همدغه کډوال چې پاکستان او ایران ته لاړل، بیا خصوصا په پاکستان کې هغه د افغانستان لپاره یو امنیتي ستونزې باندې بدل شو. کډوال ډېر شریفه خلک دي، زمونږ د خپل وطن په ډېر ګران دی، خو په همدې کډوالو کې ډېر داسې عناصر دي چې هغوی د افغانستان د حکومت په ضد، د افغانستان د نظام په ضد ولوبول شو، استعمال شو. نو دا د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې خو یو امنیتي ستونزه ده، د افغانستان د ملي امنیت سره تړلې ده. نو افغان حکومت نه دا توقع کول په دې مرحله کې چې هغه د نورو هیوادونو سره په دې خبره وکړي چې زما کډوالو ته ځای ورکړه، دا غیر مناسب سوال دی زما په خیال. ولې په دې باندې افغان حکومت ته ټوله توجه پکار ده چې په خپل وطن کې د دې لپاره څنګه مسونه ژوند، آرام ژوند او د امنیت نه ډک ژوند څنګه برابر کړي.
شمسیب حکومت خدا کوشش کوي چې امن راشي، خو حالات هم د ټولو په وړاندې دي، نو په داسې کې بیا کول څه پکار دي؟
نو هغه خو به خدا نه خواسته بیا داسې وضعیت چې حکومت به کنټرول د لاسه ورکړي، نو بیا خو دا خبره خپله بې معنی کیږي کنه، چې هغه سیمې چې دا اوس هم طالبانو په لاس کې نیولې دي، نو دا هغې خو طالب بیا مسولیت لري
چې ولې دا غینه خلک کډې کول ته مجبوریږي، نو دغه سی یو 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 تشویش ته د ټول افغانانو سره شته، د افغانستان د خواخوږو سره شته. ولې مونږ بیا هم په دې تمه یو چې ان شاء الله دغه موضوع به طالبان او حکومت دواړه درکې، په زیاده دی چې طالبان هم عام ادعای داده چې د افغان ولس د خیرخواهۍ لپاره د خراتون کې لپاره دا ټوله مبارزه مونږ روانه کړې ده، نو د دې مبارزه باید افغان ولس ته په بدبختۍ او په ناورین باندې تمام نشي. نو د دوی نه هیله زمونږ د اولی تشویشونه شته دي.
ډیره مننه حضرت شم صاحب، قیصر افریدی او قدالی خان زدران صاحب مونږ سره په پروګرام کې برخه اخستونه،
ډیره
مننه. اوریدونکو، د نن ورځې د کرخې په غاړه خبرونه تاسو اوریدله. همدې سره خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي، بل اونۍ به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. د الله پامان.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.